چی بریم السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لا وشتي ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړې. پرون اوړ مورس هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدونو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وژل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړی. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیون ډالرو په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولی. ایشیا نیوز خپرونې راپور ورکړ چې د ترمیز ګولډ پروډکشن چې د جواهراتو یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي، د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبرې کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړې چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین 4 کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي، خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سخت ګرمۍ دوراندوینې له مخې د استرالیا د تنس ټورنمنټ لوبي د شنبې په ورځ تر مهالوېشت مخکې پیل شي. د میلبورن پارک د درېم پړاو لوبي چې ټاکل شوی و په سیمیز وخت 11:00 بجې شروع شي، اوس په 10:00 بجې پیل شي. هلته هغه لوبي چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10:00 بجې پیل شي. په میلبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازدیګر تر 5:00 بجو وروسته هوا د سانتي ګرید 40 درجو ته ورسیږي.
د ژوند رنگونه.
احمد شبریم هر کله موکوم. په افغانستان کې واور او بارانونو ته یو شمیر خوشاله دي، خو یو شمیر خپه هم دي. په کابل کې لومړی واور شوې ده. یو شمیر کابل شاریان په دې ورته خوشاله دي چې راتلونکي وړي به زرغون او شیرازه وي، خو یو شمیر بیا وایي چې د خپل کورونو د تودولو لپاره د سفنګ موادو نه موجودیت اندېښمن کړي دي. مخکې تر دې چې د زراعت برخې ته له متخصصینو سره بحث ته مخه کړم، د کابل د واورو په اړه راپور لرو.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د لوی میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې سپینې کړې. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تېرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنجشنبه په ورځ د دلوي په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما بیرون رفتیم او دیدیم اطفال تمامش برآمده بود.
کله چې بهر ووتلو ومو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډېر خوشاله وو ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډېر ځورول.
بسیار مردم بازار سخته بوده.
عبدالعلي د کابل خر بلوسیدون کې هم وویل
د کابل اوله واوره ده، څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډېر ورڅخه خوښ دي، ډېر خوشحاله دي. چونچې دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډېر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمېر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل
د صبح په قدر برف میبرید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک راتک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې څو خلک وتوانېږي تک راتک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې زرو وي خو بې واورې دی نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلې سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. دې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده، خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساړه ډېر دي، یخ ده، د غنمې موږ په کور کښې نه زغال شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوې کورنۍ بیرنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې به وروستي ورښتونه پر زراعت او چاپیریال څه اغېزې ولري؟ د کرهنې متخصصینو پوهان ذکرالله ساپي او همدارس هدایت الله عمرخیل ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د چاپیریال په اړه هم د چاپیریال د متخصص ولی مدقیق څرګندونې لرو چې وړاندې به یې په خپرونه کې در سره شریکې کړو. لومړی که پوهاند ساپی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې دغه ورښتونه چې په افغانستان کې په وروستیو کې شوي دي په تېرو دوو درو ورځو کې دا څومره هیلې پیدا کوي چې راتلونکی پسرلی به زرغون او شیرازه وي؟
رحمان رحیم، سلام تاسو ته، ستاسو همکارانو او درنو میلمنو ته، د ازادي راډیو محترم اورېدونکو ته. او واقعا شبر تک دا یو ښه زیری دی او نیک فال به وګرځو که څه هم ستونزې ستاسو خبرو کې ما واورېدلې. زموږ ستاسو وطن دېسې واورو ته امادګي نه لري، څوک چې مې ته امادګي نه لري، ولې بیا هم که د کرهنې د اړخ یې وګورو تقریبا د ژمي وسط دی، د ژمي په وسط کې د واورو ورېدل دا یو ښه زیری دی د ښایسته او د زرغون پسرلي دپاره. صرف اوس خبره دې کې ده چې داسې دقیق نه ده معلوم چې آیا دا واورې تنها په سمه کې وشوې او که د واورې په ذخایرو کې هم وشوې. ځینې کلونه داسې تجربې موږ لرو چې دا واورې په سمه کې کېږي او بیا په هغه ځای کې چې مطلب لوی لوی ژورې ژورې داسې ذخیرې وي دي یا د کندې دي چې په هغې کې واورې ذخیره کېږي.
سپه صاحب وبخښئ، مثلا ازادي راډیو راپور لري چې په سالنګونو کې واوره شوې ده. په شمالي سالنګ کې د واورې زخامت د راپور له مخې 4.5 شپېته سانتیو ته رسېدلی، خو دغه مهم ځای نه دی.
الحمدلله دغه ښه نه ده، د سالنګ نه زه خبر شوم. خو زما یو تشویش د پغمان غرونو ته دی، مثلا دغه د هندوکش نورو سلسلې ته د بابا غرونه دي، که تاسې بره خواته شیر خوا پریان دا منطقې ځینې اوقات لکه نوسانات پکې لیدل کېږي. په ځینو ځای کې خو متاسفانه موږ دا د واورې د سنجش لپاره خاص هغه دروسه نه دي هغه کړي، که نه په ټولو هېوادونو کې که د فکر کړی دوی په هغه ذخایرو کې نښې لګوي، اگر چې په ځینو منطقو کې د محلي خلکو نښې لګولي دي. خو ولې دولت ته په کار وه چې داسې نښې لګولې وي د هغه نښو په اساس باندې، مثلا یو متر واوره څومره اوبه لري د هغې په اساس باندې سنجش کوي. خو زه امیدوار یم، ځکه دقیق راپور نه لرو، ته نشم ویلی که چېرته دا په سرحداتو کې ژمي واقعا دا ډېر ښایسته زیری دی، دا واورې د ډېر وخت لپاره پاتې کېږي. او نه یوازې دا چې اقلیمی سوال رامنځته کوي. ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي دپاره د اوبو ښې زیرمې برابروي، حقوق تهیه کوي او خدای دې وکړي دغه واورې، ځکه دا وسط د ژمي دی که چېرته دا لږ زره په تاخیر کې شي د دلوې نه وروسته بیا هغه دومره ګټورې نه دي. اما دا واورې ګټورې دي چې ذخایر ډکړي وي او ذخایر ټول شوي وي او دا بیا د راتلونکي پسندي دپاره
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب له افغانستان را سره دی. عمر خیل صاحب، له تاسو نه واورو ستاسو خپل شخصي معلومات څه دي چې په نورو سیمو کې لکه څرنګه چې صافی صاحب څه اندېښنه لرله په هغه ذخایرو کې هم واوري ورېدلې؟
د تاسو په ځای سره زه هم خپل احترامات تقدیموم استاد محترم ته او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې استاد ویل د دې د واوري اوریدل ډیر او ښه زیری ده، او زه خپل فلم په کابل کې او خوشبختانه تر غوږ څه معلومات لرم په اکثره ولایتو کې واوري اوریدل. ټلیفوني ما تماس نیولای غیر لږه چې هغه نه موږ اوریدلی دي له فیسبوک له بعضې نور رسانه نه. خو په مرکزي افغانستان کې خصوصا میدان وردګ ولایت کې زه خبرې ما ټلیفونونه کړي او هرچې ته په همدغه چې معلومه ده چې موږ ته زراعت خلک معلومات غواړو چې معلومات پیدا کړو، اکثرا جایو کې خوا ورسوي او د دې تر څنګ څنګ یو ښه باد هم ورسره و، دا چې واوره هم اوریدل او باد هم ورسره ای، دا په دې معنا ده چې دا واوره په ښه جایو کې ذخیره کیږي. نو انشاءالله چې د ما معلومات چې کوم دي، حتی زه خبر سمه نن په پرون په مشرقي ولایتو کې په لغمان کې پس د 22 کالونو واوره سوې ده چې ښه په باز شان چات منفي تاثیر ولري، خو منتها په ټول افغانستان کې کافي اندازه واوره سوې ده. کافي خو به نه سوې ورته ویل، خو په ډېر اندازه واوره سوې. سالنګونه که تاسو هم چې ویلې 4.5 متره راپور ورکړ سوې ده، او په مرکزي افغانستان کې زښت ډېره واوره سوې ده تر 1 متر 1.5 متره پورې. خو زه خبر یم چې اکثره جایو کې واوره سوې، او انشاءالله چې امید دا ده چې ذخیرې به ډکې سوي.
مننه عمر خیل صاحب. البته د ازادي راډیو د راپورونو په اساس په بامیان، غور، سلنګونو، شیبردرې کې د پنشیر کې او د بدخشان په لری غرونو کې، چې البته فکر کوم دغه یو په ډیره تاثیر نه لري د زراعت په برخه کې، په غلری شمالي برخو کې په دغه سیمو کې ډیر واوري سوي دي. لیکن عمر خیل صاحب، د افغانستان په جنوب غرب کې څنګه الته ورشتونو په حساب ستاسو معلومات څه دي؟ موږ د بارانونو خبر لرو، خو هلمند او د سیمې ډیر وچوي.
بلکل صاحب، تر اوسه خبره مې خو کافي اندازه اورښته سوې ده. د هرات سیمه کې وایي زښته ډېره واوره اورېدلې ده، همدارنګه غور او بادغیس کې ډېره واوره اورېدلې ده. تر اوسه معلومات دغه مرکزي افغانستان که مثلا د میدان وردګونه چې سړی تیریږي بامیان خواته، دغه مرکزي نقطه ده چې دې جنه د هلمند سیند سرچینې دي، دغه هلته په کافي اندازه واوره سوې ده. او دلته تر اوسه تقریبا یو ساعت مخکې هم ما یو تلیفون کړی و بعضې مناطقو ته، هغوی ویلې چې بعض اکثرا لارې د ولسوالیو د لارې بندې دي، او دا دا ښیي چې واوره کافي اندازه سوې ده. او لکه مخکې بیا غواړم چې تکرار کړم دا چې ورسره له دې بادونه و، چې دا بادونه موږ په خپل لفظ په محلي لفظ ورته بادکویي وایو، یا هغه واورې ټولې هغه جایو ته چې هغه لازمه ده چې ذخیره شي هلته وړي. نو تر اوسه زه معلومات لرم په کافي اندازه په جنوب غربي حوزه کې هم واوره سوې ده. او حتی ما مخکې ویلې چې په لغمان کې یا په مشرقي کې بل سیمو کې چې 22 کاله واوره نه سوه، کافي اندازه واوره سوې. نو دا ښیي چې انشاءالله واوره په کافي اندازه سوې ده، خصوصا مرکزي افغانستان چې دا یو ښه سرچینه دی اوبو ده. هم دا سرچینه هم جنوبي ولایتو ته ډېره ګټه کوي، چې د هلمند سرچینه هم له دغه ځای نه ده، هلمند سیند، او هم مرکزي افغانستان ته چې هغه کې شرقي ولایتو ته او جنوب غرب اوزې ته او اکثرا دغه سیمو ته حتی تر شماله پورې دا سیمې له دغه ځایه او بل هم دغه ځایه ورته ورځي.
مننه عمر خیل صاحب. صافی صاحب، تاسو مخکې وویل چې د دغه وخت واوري ډېرې مهمې دي، او عمر خیل صاحب خو مختلف سیمې هم تاسو ته توصیه کړې او مشته هم، لیکن آیا د پخوا په حساب ورته ګورو په یغه وخت کلونو کې چې به په افغانستان کې ژمی یخو، نو د دلوې د میاشتې واورې به تر ډېرو پاتې دي، خو اوس د چاپېریال بدل شوی دی، ممکن یوه اونۍ وروسته بیرته هوا ګرمه شي، بیا هم دا واورې مثبت تاثیرات لرلی شي؟
منګه تاسو په نسبی باندې راځيږي، یعنی واقعا چې درجه د حرارت بدل شوې ده او هوا ګرم شوې ده، ممکن هغه تاثیرات نه لري لکه په خپل په شان لرده. ولوس په مجموع کې تاسو وګورئ دغه جبهه وایم، دغه سیلي وایم، دا تقریبا د آسیا په اکثر هیوادو کې د روسیې نه نیولې د شمالي افغانستان دی ولایتونو هیوادو پورې دا د یخ څپه فوق العاده شری راغلې ده. او کله چې واوري په ذخایرو کې ډېرې زیاتې شي او دا مستقیما په هوا باندې تاثیر کوي، او نه یوازې د یوې منطقې یعنی هوا ساتي، بلکې د چار چاپیر هیوادونو د ټولو هوا تقریبا ساتي. نو که تاسو معلومات زموږ پخوا په افغانستان کې پنځه ډول اقلیم معرفي کړي وي، چې د پکتیا ولایتونو دغې حاضرې ته به موږ ویلې دا سایبریایي اقلیم دي، یعنې ځکه دوی به دا بادونه به د سایبریا د خوا ته داسې خوځېدل په ډېرو ولایتونو باندې به اړه کېدل. اوس هم که چېرته چار چاپیر دا ذخایر دوباره ډک شوي، مستقیما تاثیر کوي په هوا باندې، او د هوا په ګرمېدو باندې د هوا نه پرېږدي چې ډېره ګرمه کړي، سړی ساتي، او دا ذخایرو ته ډېره مثبته ګټه ده. ذخایر ډکي او د ساده چدې شایسته معلومات راکړه، او که دا ذخایر ډک شوي دا ډېر زیات تاثیر لري، او د پخوا سره خو نشم پرتله کولی، ځکه پخوا خو به پخوا ډېرې واورې وي، حتی داسې وخت به کېده چې تر سراتار اخر میاشت پورې به تاسو کتلې د پامان یا په سالونونو کې به واورې پرتې وي، هماغه حالت کې به نه وي، ولې نسبي توګه دا ډېر ښه تاثیر لري او واورې زر نه ویلې کېږي، واورې د واورو د ویلې کېدو مدل ګر وږدېږي. نو هغه وخت کې د فکر کړې زمونږ د حاصلاتو هغه زمونږ ستاسو د ټولو د نباتاتو د تولید هغه چې کوم د جوزا اخره پورې د جوزا اخره پورې چې زمونږ د حاصلاتو ته وګ کافي اندازه ورسېږي، او د هوا رطوبه حرارت او رطوبت خې، یعنی نباتات د سرت سره مخ نه شي، د سرطان او د اثر میاشتې دا خوا چې تقریبا مثلا میاشتې دي چې درجه د حرارت ډېر لوړېږي، او نباتات په دغه وخت کې یعنی د میوه کول یا د نوو میوو د پالنیشیشن دا دونه امکان نه وي. اما د جوزا پورې چې په کافي اندازه موږ تاسو اوبه ولرو، او په سرحدونو کې واورې، په ذخایرو کې واورې ولرو، دا هوا د منطقې حالات تکایشي په یو تعادل او توازن رامنځته کوي، دا نوسی کېږي، او کافي اندازه اوبه هم د ځینو منطقو لپاره پیدا کېږي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب، پوهن صاحبی دیتا هم اشاره وکړله چې ساحه څومره واورې نیولې ده. ازادي راډیو راپور لري چې په وزیرستان کې هم واورې شوې دي او لارې بندې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له وزیرستان نن راپور درلود، او په هغه کې دا وویل چې ځینې لارې داسې بندې شوې دي چې تا ګوراتک ممکنه نه ده چې خلک یې وکړي. که چېرته دغه اوس چې ورته ګورو، نو دغه ساحه وسیع ده، چې وسیع وي د دې تاثیر به په زراعت څنګه وي؟
بلکل شیبر صاحب، لکه چې اپان صاحب ویلی دا خو معلومدار چې تاثیرات ډېر مثبت دي. موږ دا څو کاله په دې هم تناسب موږ واورې نه درلودلې، معلومات ریاضي څلور پنځه کاله مخکې هم دونه واوره نه ده سوې. معلومداره چې اورښتونه ډېر مثبت پایلې لري، خصوصا په هغه منطقو کې لکه مثلا مرکزي افغانستان کې. دلته دا د ځمکې چې کومې اوبه دي په دغه وخت کې تغذیه کېږي. اکثرا د افغانستان بعضې سیمې داسې دي چې هغه د ځمکې اوبه په ډېر په شدت په کمېدو دي، چې دا کېدای شي چې دا اوبه هم دې ته ګټه وکړي چې د ځمکې رګونه را تازه شي او ګواکې تغذیه شي. نو معلومداره د شک نشته ده پراخ ورښته ښه تاثیر لري، سره له دې چې لکه مخکې ما چې ویل په بعضې سیمو لکه په لغمان کې واوره سوې ده چې درجه د حرارت په څغوس معلومات لرم، د الینګار ولسوالۍ کې بعضې بزګران بعضې ترکاري کوي، شاید هغه باندې لږ منفي تاثیر ولري، خو هغه خو کم شی به وي. اما په ټوله کې ډېر مثبت تاثیر لري، د کې هېڅ شک نشته چې د اقلیمي تاثیراتو له وجې نه اوبه په ټوله نړۍ نه چې په افغانستان کې خو ډېرې کمې شوي دي، اورښتونه ډېر کم شوي دي. نو دا معلومداره چې دا اورښت یو ښه زیری ده، او انشاءالله چې را روان کال موږ چې تر هغو څو څه اټکل کېږي یو څو ورځې بعد بیا هم اورښت ښودلی ده، نو انشاءالله چې دا به ډېرې او ښه مثبت پایلې ولري.
عمر خیل صاحب، څو ورځې مخکې له تاسو سره ما خبرې کولې، او په دې ارتباط مې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې مثلا د پغمان په غرونو او غونډیو کې یو افغان سوداګر چې فارس خلیج څخه ځینې تخمونه راستولې دي او خلک دا کری او پلوکونو زړې د ونو کرلې دي. تاسو راته چې اوبه کمې دي او ممکن مثبت ته نتیجه ورنکي، اوس څه فکر کوئ چې دغه سې واورې شوې دي، آیا دا امکان شته چې دغه زړې را پورته شي او دا ونې شنې شي؟
بالکل بالکل شي بر صرف فقط یو خوارم فلک وضاحت ورکوم خبر ته د ماردا هدف مې پټوله کې دا و چې په مجموع کې افغانستان اقلیم وچ ده، نو په دې خاطر که طریقه ته لک تغییر ورکی دی کرنده دی تخبو نو دا مثبت که گوا که 15% لس فیصد همی داخل کرده. خب پتوله که افغانستان که چونو با او اقلی هوا وچه ده نو دیگل خاطره دی و شنکی دل دی تخبو لک زن میسی لک وقت نو ووس خو معلوم داره چې کچری واوري وسی اصلا د تخمونه یو وخت ضرورت لري چې هغه په اصطلاح سړه هوا سره مواجه او رطوبت په اساس په وخت کې بیا شینکې دوه چانس ډیریږي. نو معلوم داره چې کچری دس ورختنه بیا دوام وکي چې ان شاء الله امید ست دوام وکي، سلفی سره مطمئن هم چې په هغه تخمونه چې کرل سوي دي او هغه ته دا رطوبت رو رسیگی او سړه هوا اوس عوام ډیره سړه ده په کابل کې تدرا روان هفته کې اټکل کیږي چې تر منفی 14 پورې شاده هوا درجه د ترانټیټ سی. نو دا معلومداره چې مثبت تاثیر لري او هغه تخمونه چې مخکې لا کرل سوي دي او په غو باندې مثبت تاثیر بلکې سره وکړي چې هغه به د شنه کېدو چانس نور هم ډیریږي.
مننه عمر خیل صاحب. پوهان صاحب، د عادي زراعت له خاطره دا افغان بزګران فکر نکوي چې یو ډول حیران شوی دي، یو کال ډیر وچ او بل کال بیا دغه سی واوري، لکه عمر خیل صاحب سی وسوي چې رالتون کې ونه ممکن د کابل هوا منفی 14 ته ورسی، دوی په پسرلی کې څه کوي؟ تاسو څه لارښوونه ورته لرئ؟
په مجموع کې د بزګرانو ته سمالو موږ تاسو مختلفې او ځینې مختلفې سیمې دي، مثلا منځپي قوت ته د لغمان یا دوران کې زیاده سي په دې منطقو کې. زه فکر کوم چې دا خلک واقعا دې لپاره وزن خبره ډېره نه وي، ځکه چې دا کله چې کابل او شاوخوا سیمې سالنګ دا د واورو نه پوښلي وي، دا به سړي سلي ایجاده وي او دا سړي سلي هغې کې فکر کوي دا د 15 د ځل اوخوا ته هغې شروع په دې کروندو کې او کله چې کروندې خصوصا سبزیجات دا سړي سلي ورسېږي ورته هغه متضرره کېږي. نو دا یو نوې خبره د قانون د پاره د قانون اگر چې تجربه لري په دې باندې پیږي چوستو کې ولې په مجموع کې یو ستونزه زیږوي شي. او هغه د قانون چې مثلا په سړو سیمه کې مرکزی افغانستان په لاپو کې دي چې د یاتم د سړی اواز سره پوره تجربه لري، دا هیڅ ضرورت د پاره هیڅ مشکل نه جوړي او صرف د کچېته دا واورې ته پیندلو سم د ورو ته پوره تواب وکي نو دې شي یو اندازه مواصل وي او کچې ته د پنځلسم د هوت نه روسته شي نو دلته بیا د دې سړو سیمو د پاره هم یو څه زیان رامنځته کوي. هلته غنم پوښلي پاتې کېږي او هوا ورباندې ګرمېږي، خصوصا هغه منطقې هغه بزګر چې د غرو ته د واورو ذخایرو ته نږدې دي، حتی د دې هغه د ودایي موسم چې په غنمو باندې راځي زیاتره خلک غنم کوي نو دا وی غنم متاثره کیږي، هغه شری سینه وی هغه د منځ وړي او نور همدارنګه زابل خواته کې تاسو فکر وکړئ زابل تقریبا د څو هوا د دې چې د سړی سیمو او د ګرمو سیمو په منځ کې متعدله سیمه ده. هلته هم د بادام دي چې ته د بادام دو وخت بولي شي او دې خواته د سرحدا دواور نه ډک وي او سړی سیمې پرې ورګيږي، دا نه اواز چې په ګلان ته درسي بلکې ځینې حشرات چې د پالنیشن د ګردافشانی او دغه تر سره کوي هغه سره هوا او ته متاثر کوي. همدارنګه قندهار هلمند فراه دا ولاتو کې دا سیستم مشبر ته ما یو وخت دغه په دغه تبصره کوي، ځکه موږ دوه سیستم لرو په افغانستان کې، یو رطوبتي دی او حرارتي دی. همیشه دغه رطوبتي او حرارتي دواړه په متقابل واقع کیږي. رطوبتي ساحه موږ ساتو د هندوکش د بدخشان شروع تر غوره پورې دا سلسله ده چې د هندوکش د نړۍ دواړه خواوې ته هڅه کوي چې سړه هوا مرطوبه هوا خپره کړي، اما د دې په وړاندې مثلا د نیمروز او د فراه او هلمند د دې منطقو د دشتي هواګانې هڅه کوي چې دا سړي دفه کړي. تاسو یقین وکړئ چې د دغه یو جیایت یا ماهواری تصویر تاسو وګورئ او یا که څوک په افغانستان کې نو په کرنې وزارت کې څوک دی ته دا داسې یو ښایسته ډیټا کېږي چې د محققینو لپاره ډېر وخته یو ښه راهنما کېدی شي. وګورئ چې څومره ساحې دا اوس متاثره کوي که نه، دا دا سړی سړې مخته راځي او ګرم هوا د شپې علاقونه مخ په د غرو په سلسله باندې دي ځینې سیمو ته راوځېږي. اما په مجموع کې که چېرته پنځلس نوونه دا نړۍ د واورو اترېږي او بیا ګټور تمامېږي او که چېرته دا دوام وکړي دواړو خواوو ته ستونزه پیدا کولی شي.
مننه پوهان صاحب. د افغانستان ځینې نورې سیمې هم همداسې دي. یو وخت می یو بهرانی ته د کابل د هوا په ارتباط ویل مال په شمال کې په 50 کیلومتر کې د سالنګ غرونه او د سیخ هوا ده، د بل اړخ ته په 50 کیلومتر کې سروبي ده چې هوا پکې ډیره ګرمه ده، واور هم پکې نه کیږي. بل لور ته تقریبا په 50 کیلومتر کې ډیره وچه هوا ده، میدان وردګ ده. نو افغانستان مختلف سیمې دا اغلری ده، عجیب هوا لري. عمر خیل صاحب، تاسو بزګرانو ته څه وړاندیز لرئ چې دوی باید څه وکړي؟
خو بزګرانو ته خو په مورد د سړې هوا لکه پانسلم چې ویلې دا ډېر بعض اوقات ډېر مضره تمامېږي، لکه چې پانسلم ویلې بعض سیمې موږ تاسې شمال چې ده شمالي سیمې چې دي د افغانستان دا ډېرې زیات متضرره کېږي او اکثرا همدغه سي چې هوا یواره سړه سي بیا بېرته ګرمه سي او خصوصا بادام په ټول افغانستان متضرره کېدی سي. یوه خبر زه غواړم چې وکړم، لکه مخکې تاسو ویل افغانستان په مجموع کې موږ ورته د اقلیمي لحاظه دوه اقلیمه وه، یو هغه غټ اقلیمونه دي چې مثلا مشرقي او یا فرض مثال جنوبي سیمې د افغانستان یا مرکزي افغانستان یا شمال د افغانستان، او یا هغه واړه اقلیمونه دي چې ورته موږ مایکرو کلایمیټ وایي چې لکه مکه تاسو ویلې چې د سالنګ سروبي میدان خار او پلخمري دا ټول سره ډېر نږدې پراته دي اما فرق لري. حتی د څنګه کېدای شي د کابل خپل کابل هم څو رقم اقلیم لري، هر ولسوالۍ ځانته اقلیمونه لري. نو د دې له خاطر هم په کار دادی د یقینو ته چې اول مثلا مونږ اکثرا دغه نباتات چې دي چې هغه څو کلن نباتات لکه ونې دا ډېر مضر متضرره کېدای شي نسبت نورو بوټو ته، لکه پانسلم چې ویلې غنم هم کېدای شي چې متضرره شي اما که دا سړه هوا دوام وکړي او ګرمه شي او سړه شي. یو شی چې زه غواړم د فرصت په استفادې سره دا ووایم چې که چېرې داسې یو څه سره مخامخ کېدی دغه نن هم دغه نن چې زه تا سره غږېږم د کندز د یقینو سره زه په تماس کې وم باغدارانو سره، هغوی دا اوس چې هوا ډېره سړه وه بعضي باغونه یا بعضي سیمې چې زر نه اوبه کېږي، مطلب دا چې که منی اوبه کمې وي او هغه باغونه چې اوبه سوي نه وي هغه زر متضرره کېږي سړې هوا نه نسبت هغو باغو ته چې هغه کافي اندازه اوبه خوړلې وي. نو په کار دا چې لکه مخکې ما چې ویلې چې په کندز کې همدا اوس هم د یقین د بعضې ادنا شکار داره چې د لوګي په واسطه یا فرض مثال واښه چې دي یا هر شی چې هلته لري یا زاړه ټایرونه هغه هم ورته استفاده کړي، که چیرې مثلا اوس وای چې دوه یا درې ورځې شاید ډېره سړه هوایي که په دغه وخت کې دغه مونږ یو په اصطلاح وکولی شو چې هوا یو درجه خو کنټرول لږ سخته ده خو بیا هم یو 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 دغه راځي چې دغه سړه هوا ماتېدی سي دا مثبت تاثیر لري. سره له دې چې په وخت کې مونږ دوه رقمه سړه هوا لرو، یوه مخکې له وخته سړه هوا ده یوه وروسته له وخته سړه هوا ده، یا مونږ ایل فراس یا لیټ فراس ورته وایو په خپله په زراعتي اصطلاح کې. نو هغه سیمې چې دې سره مواجه کېږي چې متاسفانه د مونږ شمال سیمې مرکزی افغانستان دا ډیر متضرره کېدای شي، جنوبی افغانستان چې په قندار او هلمند او دا سیمې دي لکم متضرره کېدای شي اما متضرره کېږي، یا مثلا موږ د غزنی زابل میدان وردګ پکتیا داسې مرکزی سیمو پورې تقریبا تړاو لري اقلیم همدغه سي ده دا هم متضرره کېدای شي. نو د دې له خاطره کېدای شي به وروسته به نور په برنامو کې دې باندې بحث وسي چې څنګه موږ کولی شو د سړې هوا نه موږ مخنیوی وکړو، یا په فرض مثال څنګه کولی شو چې تدابیر موږ ونیسو چې دا بعضې نباتات د موږ له دې سړې سیمې نه متضرره نه سي. دا کېدای شي په دې باندې کافي بحث ضرورت ده. خو بیا هم څه فقط صرف خو یادواري دا کومه چې که چیرې دغسې هغه سره مواجه کېدل موږ هغه ادنا کارداره چې چېرته پوړی یا واخی یا تیرونه یې هغه ته ور ورته واچي، اوس خو الحمدلله د هر سړي په لاس کې که تلیفون ستاسو موږ ته اټکل وایي چې سړه هوا څه وخت راځي، او یا که په هغه وخت کې چې نباتات ګلته وسي دغه په اصطلاح د عامه دا سیلاب خلاصېدو دی او هفته لس ورځونه اضافه وخت نه درته پاتې. پس د دې نه اکثرا جایو کې داسې زه په لغمان کې شاید مچم دا اوس بعضن خیر لغمان خو نه متضره کېږي خو دا اوس سړه هوا بیا راغلې ده چې بعضن د مونږ شفتالو هم دا اوس په ټوکېدلو باندې وه. بعضې جنسونه دي چې همدا اوس په ټوکېدو چې یو وار سړه هوا پرې راغله. خو په هر صورت کېدای شي بعضې سیمه لکه چې استاد مخکې ویلې په زابل کې خصوصا د سیمې سره که د قلات شاوخوا چې هلته هم توده هوا یا هم سړه هوا هغه سیمو کې چې بادام ذخیره کرل شوي دي خصوصا بادام نو هغه د اخینو ته د مونږ توصیه دا ده چې تاسې حد اقل دغه پروړه ورته وسوځي هلته کافي اندازه سته یا که هیڅ هم له وسې نه کېږي باغونه اوبه کیا په دغه وخت کې چې دا بیاري هم سي دا هم ډېر مثبت تاثیر پرې کوی ځي ښه سره له دې چې په نورو دنیا کې د باراني سیستم نه استفاده کوي چې هوا کنټرول کړي یا د هوا نه د باد نه استفاده کوي. خو په هر صورت په افغانستان کې همدا دوه میتودونه چې نسبتا آسان دي چې یو د پروړې سوځول یا د ټایرو سوځول زاړه ټایرونه کافي اندازه سته او سره له دې چې کېدای شي بعضې دوستان په دې انتقاد وکړي چې محیط زیست تاوان شاهدو کړي خو په هر صورت توغم اندازه نه خو بیا هم او یا حداقل باغونه خپل آبیاري کړي چې آبیاري کړي بیا هم یو مثبت تاثیر کړي.
عمر خیل صاحب وبخښئ په همدې برخه کې چې تاسو لارښوونه ورته کوئ آیا اوس خو بله په ډېرو سیمو کې ونو غوټې هم نوي کړي نو وچې به وي آیا اوس هم دا ویرشته چې ورلمخه بیا میوه خراب شي د هوا د یخوالې لامل؟
با 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 سیمه که خو نه لکه مرکزی افغانستان که انشاءالله دا مشکل نسته دغه ونی یا میوه دا خاصیت لري چې ډېر خاطره چې میوه ونی چې یخی هوا ته ضرورت لري. یخی هوا ته په هغه وخت کې چې دا په استراحت حالت کې تاثیرات ډېر کم وي ډېر محدود وي. لکه مخکې ما چې ویل یو ډېره مهمه نقطه دا ده چې هغه باغونه چې هغه منی نه دي اوبه سوي هغه ډېر متضرره کېدای شي. ما مخکې مثال ویلی چې په قندوز کې همدا اوس خبرم چې دغه نن ورځ بعضي دوستان نو باز دې قانون ورته ورونه بل کړو چې دا مثبت اړخ ده. اما اصل کې چې هر وخت سرلای زتیونه په ټکی دوله سره خصوصا په ګول په وخت کې دا ډېر متضرره کېدای شي. اما اوس هم بعضی ونه کېدای شي په دې وخت کې متضرره شي اما هغه ونه چې هغه اوبسوي نه دي. یا مثلا لکه اوساس ویل په زابل کې اکثرا باغونه نه وبکیږي منه اوبه کمی او اوبه کمی هغه نو ډېر اساس دي ډېر خاطر چې متضرره شي کېدای شي دغه خلک دا څوک په زابل کې دي خصوصا په زابل کې ډېر خاطر زغم چې څومره مخ کې شنکې ولسوالۍ ته تللی وم اکثر خلک د باغونه د بادامو لري نو هلته بیا دا یخ ډېر تاثیر کوي نو کېدای شي چې له دې نه استفاده وکړو. مونږ او تاسو مکلف په دې چې او کوشش وکړو اما شاید ټول سل فیصد مخنیوی ونشو کړی. نو زه تجویز ما دا ده چې هغه باغونه چې نه دي اوبسوي که اوس هم مثلا اوس راځه منفي څوارلس سره ټیټېږي او دوه ورځې ټیټېږي که دغه منفي څوارلس که ور ورته بل کړو نو انشاءالله چې مثبت پایله به ولري او منفي نه. او بیا راغلو وروسته چې که مثلا د ګل ته راغله د ګل وخت کې څه هغه وخت کې سل فیصده باید دا کار وسي. حداقل بیا تکرار وایم چې حداقل دا ده چې په هغه وخت کې هوا ډېره سړه وي باغو ته اوبه ورخوسه کړي چې باغونه اوبه سي نو دا هم یو مثبت تاثیر پرې کېدای شي پرې ولري.
مننه عمر خیل صاحب. صافی صاحب د واورو له ورېدو سره د دې امکانات هم زیات شوي دي اوس که چېرته نور ورښتونه وشي خو لا بهتره. اما سر له اوس هم دا امکانات زیات شوي دي چې د افغانستان په دشتو کې دا بوټي راشنه سي دغه په چاپیریال مثبت تاثیرات لرلی شي چې له دې سره بیا په راتلونکي کال کې بارانونه زیات شي؟
بلکل کله چې واورې دوامدار شي او زیاتې وورېږي او دا وخت اخلي چې بیا ویلې شي او چې ویلې کېږي تقریبا نفوس صورت نیسي که څه هم زیاتره دا بیا د هوا حالاتو پورې مربوط دی. که چېرته د هوا زر ګرمه شي نو تقریبا 70% نه زیات اوبه بېرته تبخیل کېږي خو بیا ځمکه څه شی کېږي د ځمکې اوبه خاورې زراعت په کافي اندازه مشبو کېږي نو په دې وخت کې د افشرو دپاره د ترځایونو دپاره د یو ښه امکانات دی چې دا بوټي زرغون شي بوټي وده وکړي خصوصا هغه بوټي هغه بومي او وحشي بوټي چې ډېر یو کمه نبوي وخت لري او وده کوي او دا په مالداري باندې زموږ څه ډېر زیات تاثیر لري. حتی په ځینو هغه بوټو چې تقریبا د څو کاله د وچکالي ځپلي وو یده چې دغه یو تخم ډیر زیات عمر لري چې په خاور کې پاتې تقریبا د زیاتو کلونو لپاره ژوندې پاتې کیږي. چې د تاسو چا چې تاسو مسایل شي او دا رطوبت ته ورسیږي هغه بېرته وده کوي. همدارنګه د خاورې ژوندي ژوي په ځینو ځایو کې موږ تاسو هغه څه چې په سترګو وینو هغه باندې خپاس کوو ولې هغه څه چې په سترګو نه وینو هغه ځکه تحقیق نشته څېړنې نشته هغه تقریبا هېر کړي دي. ځینې دا د خاورې ژوي دي چې هغه زموږ ستاسو د طبیعت په بقا کې ستر رول لوبوي. نو هغه ژوي د هغې ژوو هغه به تخمونه یا هغې چې په خاوره کې پاتې دي وده کوي بېرته د خاورې په سایکل د خاورې په تشکیل د خاورې په جنت کې فوق العاده رول لري. په مجموع کې درته وایم چې دا رطوبت دا د افغانستان لپاره اکثر زیری دی خو په تاسف سره وایم چې دا ویډیوګانې ما وکتلې او خلک په خیمو کې اوسېږي د دې اړخه د ډېر زیاتو ته خوشحاله نه یم ځکه چې ډېر خلک زیات هغه دي په فقر په چاربي کې ژوند کوي ولې د طبیعت د نقطې نظره فوق العاده څه شو دا هوا مرتبوي کله چې هوا مرتبه شوه تاسو ګورئ شبر صاحب هوا رطوبت هم کله کافي اندازه موجودي د اوبو تقسیم کمیږي همدارنګه د نباتاتو د پاڼو زموږ ته ترانسپریشن یا تعارف په هغه کم صورت نیسي ونه په خاسته یعنی په ښه شکل باندې وده کوي. سټرس سره نه مخامخ کیږي د زیات حرارت تحصیل نه راځي د زیات وړانګو تحصیل نه راځي حتی په مجموع کې په حاصلاتو باندې هغه کوي پر علاوه چې د انسانانو په ژوند باندې که تحصیل لري په حاصلات څه کوي ولې د توامه چې وخت باید معلوم وي که چېرته ادامه پیدا کړي بیا موږ یعنی هغه ته موږ غیر نورمال حالت ویلی شو بیا هغه ځان ته سټینګ درځي ولې په مجموع کې دا واورې د پرسنیت په ښه فعال نسب چې انشاءالله راتلونکي ورځ موږ ساتو د دښتو لپاره سرځایونو لپاره د مالدارانو لپاره څه ډېرې وي او د دې وخت لپاره واغې د سروې لپاره کافي اندازه باندې یعنې نباتي پروسس په خاورې په سطح باندې پیدا شي.
مننه صفای صاحب. عمر خیل صاحب تاسو د کرهنې ته متخصص په صفت باندې هغه بزګرانو ته څه وړاندیز لري چې للمي غنم کړي؟
ډیره د اتمان شیبا صاحب د للمي غنم د کرن لپاره خو ډیر فیرن تیر کافي وخت ستاله خو دا خزه لکه څه ساز وي د خزیره ده ما زه په بیا هم مثال وایم چې لغمان ته څو ورځې مخکې تللی وم لغمان اخره نقطه دی لنګار ولسوالۍ کې هلته د یقینو بعض ازبه کې دي چې هغه د اوبو لاسرسی هلته نشته هلته غنم تیار کړلي وه للمي کړلي وه نو دا معلومداره چې خزیره ده دا په بعضې مناطقو د افغانستان کې نو د للمۍ د کرنې لپاره امیدواري کافي شته انشاءالله چې را روان پسرلی به ډېر ښي. معمولا للمي غنم په پسرلي کې کرل کېږي یا د هود نه پس کرل کېږي یا په هود کې کرل کېږي خو بیا هم معلومداره دی کې شک نشته لکه مثلا بدخشان کې خصوصا چې غنم کرل کېږي په غرو کې چې واوري کافي واوري بیا غنم کرل شي دې تاثیر کوي. یو شی بل غواړم چې ووایم چې دا واوره چې دا نه تنها چې اوبه دي دا له ځان سره خپل غذایي مواد یعنې مثلا نایتروجن یو اساسي عنصر د څغه د نایتریت په شکل یا مثلا د امونیم په شکل یا د امونیا په شکل دا ځان سره ځکه ته وړي او ځمکه بار ورکوي. دا یو ډیره نقطه مهمه نقطه ده چې دا خپله د واورې کوم کرستلونه چې دي دا ځان سره د نایتروجن اماده ترکیبي شکل باندې خپل خالص نایتروجن نه سجس په ولاینه منتها چې دا یو له اساسي عنصرونو ده چې د ځمکه بار ورکوي. نو هغه سیمې چې آلته بیا مو للمی کرل کیږي چالتا واور اوسی بیا په غراروان کال کې د غللمی باندې ډیر مثبت تاثیر کوي سي. نو زه امیدوارم چې ان شاء الله غراروان کال به د للمی د کرند لپاره مناسب وي او بیا کنه ته د ازیر او ان شاء الله ورکو چې گرچه صافي سره مخ کې ویل او استاد محترم چې خدمت به وځي خلک ډیر دي سره لدی چې په غوته موږ خوښینی خو بس نو د خپل طبیعت کار دن او یعنی طبیعت خو ډیر خدا اما خلک ډیر بیچاره دي کابل کې داوز خبرې کوم چې اکثره خلک د موږ تاسو پر راپور کوم ورس چې خلک د سوان مواد نه لري خو په هر صورت په ټوله کې که بیا مثلا بل اخته فکر وکړو افغانستان ته وس خوراکي مواد هم پکار دي. موږ د کال یو شر 2 میلیارډ ډالر نه زیات تنه غنم افغانستان ته راوړو نو که دا وکولای شي چې دلته للمي وکړل شي یا نور به د نور موږ محصولات ډیر شي دا مثبت تاثیرات سلفي سره زیات دي نو نشته چې دا روان کال به د للمي کارو لپاره ښه کال وي.
مننه عمر خیل صاحب. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخوانی مرستیال ولی متحقق څرګندونې لرو چې دغه ورشتونه به د چاپیریال لپاره څه تاثیرات ولري؟ دا لنډې څرګندونې سره اورو، بیا بیرته درنو میلمنو تاسو سره ګرځو.
ګران شبار صاحب، په چاپیریال کې د واورې ورښت په رښتیا سره دا یو لوی نعمت ده. واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده، او د دې تر څنګ دا کولی سي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوی وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل سي، د هغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړی او د هغوی ریښې سالمې ساتي، چې تر څو بیا وکړی سي چې په راتلونکي پسرلي کې نباتات ښه نمو وکړي. بله ګټه یې دا ده چې د واورې او باران ورښت د هوا د ککړتیا په د منځه وړلو کې ډېر عمده رول لري، همداراز د هوا کیفیت ښه کوي. په ټوله کې ویلی سم چې د واورې ورښت د ایکوسیستم او چاپیریال په انډول کې مهمه برخه لري، د اوبو او چاپیریال سلامتیا تامینوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخوانی مرستیال ولی مدقیق څرګندونې مو اورېدې. د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو په افغانستان کې وروستي ورشتونه او د هغوی اغېز دي په چاپیریال او خصوصا پر زراعت. د بحث لپاره مو د کرهنې متخصصینو پوهاند ساپی او ادایت الله مرخیل ته بلنه ورکړې ده. ساپی صاحب، د ولی مدقیق څرګندونې مو واورېدې. دوی دا وویل چې د ناڅاپي سیلابونو مخه هم واورې نیولی شي. په دې برخه کې تاسو غواړئ چې توضیح ورکړئ؟ که څه هم د چاپیریال مسله ده.
بله، خبر وکړه. کله چې دا خاوره مصوبه شي، خاوره تقریبا خاوره داسې ځینې اوقات چېرته مواد ولري د سپنج خاصیت لري، نو سپنج کله اوبه تقسیمېږي بېرته چې اوبه راځي ډېر زر جذبوي، یعنی د اوبو د زر جاري کېدو تقریبا یوه اندازه مخه نیسي او سطح پوښي. ځینې نباتات وده کوي، وده وکړه د خاورې سطح پوښل کېږي، او خاورې سطح چې وپوښل شوه د بارانو په واسطه باندې هغه کوم زراعت چې تقسیمېږي د خاورې سټرکچر چې د منځه ځي د هغې نه جلبګیري کېږي. کله چې هغه نه جلبګیري چې واړه زراعت نه تولیدېږي، او واړو زراعت هغه زراعت چې د اوبو په واسطه باندې د ډېر کمو بارانو په واسطه باندې وینځل کېږي هغه نه وینځل کېږي. اقتصاد خبرې دقیقې دي چې دا رطوبت یا واورې دا په چاپیریال باندې، د خاورې په ساتنه باندې، د امراضو په کنټرول باندې، حتی د انساني، حیواني او داسې نور نباتي ناروغیو په وړاندې باندې، یعنی ښه مقاومت ځمکې ته، نباتاتو ته او خلکو ته ورکوي.
مننه صافی صاحب. عمر خیل صاحب، په ورته وخت کې دغه د واورو او بارانونو د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي په برخه کې تاسو عامو خلکو ته څه پیشنهاد لري؟ یو خو دا معروفه خبره ده، وای واورې په پخیم ځکه باندې د بامونو واورې ما اچوي، د حویلې په هغه خامه برخه کې واچوي، د بارانونو په برخه کې هم او د واورو په برخه کې هم ستاسو وړاندیز خلکو ته سره؟
والا فعلا صاحب، شیبر صاحب، همدغه یو تجویز تزف خلکو ته ګورم، خیر له دې نه چې امکانات نور نه لري خلک، اما په ټوله کې داسې کېدای شي چې مونږه هر چیرته چې یو مونږه یو دقیق په نه صبرته ویلې، خو مونږه خپل کوم تحقیق څه کړی ده که چیرې خصوصا دا څو کلون نباتات ته که چیرې د ځمکې، یعنی فرض مثال او سړی هر څو نسبت کلر یا پنځه جیری به لاس چیرې به دغه پنځه فیصده د ځمکې که وکولی سي حتی د لاس یا د کراچۍ په واسطه یا ژوره کند وباسي پنځه فیصده د ځمکې، یعنی او په ژوروالی تقریبا څلور متره یي کوم محاسبه څه زه لرم، او هغه ته بوټي وکرل سي لکه د ونو ونې ورته وکرل سي، نو دا ټول کال ورته کافي ده. په دې معنا چې که فرد مثال او سړی پنځه جریبه ځمکه لري، د پنځه جریبه تقریبا داسې ویلی شو چې پنځه فیصده تقریبا پنځه سوه متره مربع، یعنی پنځه بسوې جایې که پنځه بسوې جایې دا دوی د سزور جاینو وباسي او هغه کې وب ذخیره کې کېدای شي چې دا خاکی او زونه یا اوس فعلا په افغانستان کې یو بل هغه سوی د چورخه مخصوص مواد چې هغه پکې اچول کېږي ډېر قیمتي نه دي چې هغه وب ساتلای شي دا هغه ښه طریقه ده ما په نه ان څه پام په امده کار باندې هم دا اوس هم لګیایم اوس خو اوله سره سو چې موږ جوړه کند باسو په 50% له اساسه او 4 متر جوړی او دې کې مونږه رقم پلاستیک مواد دي چې هغه شل کله تقریبا ګارانټی د کمپنیانو اوس په افغانستان کې خوشبختانه پیدا شوی دي چې رقم مواد په کې اچول کیږي پلاستیک ته په اصل کې تر شل کلو پورې هم هغه مخنیوي کې دی او بو یعنی که د یقین دی مونږه کوښښ نشي کولای آینده کې په روانو کالو کې حتی په هجرې کې چې فرض مثال وو ذخیره کیږي که امکانات ني اکثرا د یقین دا شکایت کی چې را خبره صحیح هم د اقتصاد خلکو خراب ده خدا کوي چې مونږه دی بیل پواسطه ده چارگان پواسطه ده ده کراچه پواسطه یو کندی او باسو اول تا ذخیره دیو بوکو بعضی مناطق دیمون که حتی پا ده مرکزی افغانستان که دست کسی مستا ده میدان ورده که مثال هم یا منطقه ده دشت توپی بولی دلت زخت دیر باغونه که کرلسیوی دی اما متاسفانه دیو بوس حتی پا چیچی دو ده او آل تا بعضی کسان پیزنم چی غوی کوشش که چی درستی دندو که جور که اگر دندو که دیر گته که با باز جایی که جور سوی هم دی سره لدی چې پروس کال خپل حکومت اعلان وکړي تقریبا 400 چک دمونه مونږ ورته و یا هغه جایونه چې تنا صرف وب ذخیره کیدی چې پکې په افغانستان کې زخت ډېر امکانات دي سته که دولت یو کې خوډیر بخسي او همکار مؤسسات په دا کارو کې یا کنيسي کولای نو خلک عام خلک کلاس په کار سي زه مطمئنه یم چې مونږ وب په همدغه سټډنډو کې یا په دی په خاکی دندو کې ذخیره کړئ سو نو دا به د روان کال نه تنها ته لدینه به استفاده وشي بلکې از اسمی که لاندې او به هم تغذیه کیدای شي نو دا ډیر او ساده کار
عمر خیل صاحب وبخشي
باید خلک
وبخشي پام دې برخه کې ماته دا سوال را پیدا شو ما فکر وکړم چې همدا تاسو د میدان وردک د توپ د دشت د سیمې مثال ورکاو که هلته یو څوک یو جوار سیمه په خپل زراعتي مزکه کې وکینی او هلته دغه واورې ځای په ځای شي او د اوبو ورته ورشي دا چې هوا ګرم شو تبخیر نه کوي دا اوبه
بلکل تبخیر کیدای سی دا مهم خبر ده اما دلته اوس دغه وسایل هم د اوس پیدا سی سیل سی بیا مختلف وایمه چې نور دنیا کې خلک ډیر مهم شه بل کم شه اندی مثلا یو رقم د هوا په شکل توپونه دي چې هغه په اچي دی هاوس اته اوس یو رقم جالی دي چې په غو سوره کیدای سی بعض سیمو کې د افغانستان د غزنی ته ځتلې هم شاوخوا د یوځي ونه کړل دي چې هغه ونه خپل سوره کړای ده یا مثلا جالیګان دلته اوس پیدا سی چې دا تبخیر مخنیسی څه پار شو د تبخیر ستا یا مثلا هدف په ټوله کې دا و چې اوس که فرد مثال او منطقه کې او کاسته 15 جری بس نه کلری او هغه یو انچوبه لري که په انچ حساب کو نو هغه یو انچوبه د دې کافی دی چې هغه د تبخیر مخونیسی اما یو انچ زراعت ته کافی نه دی خو که دلته اوس جوړ کی او دغه اوبه د پسرلی د بارانو اوبه د سیلاوو اوبه یا مثلا پسرلی کې اوبه ډېرې لهر کنجو کنار نه اوبه راوځي هغه ذخیره کی او هماغه یو انچ اوبه چې اکثرا جایو کې سته نو هغه هماغه هاوس ته هغه یو انچ اوبه چې تبخیریږي د هغې وس کې هاوس ته واچوي نو زه مطمئنم چې هغه اوبه تر مینې پورې کافي دي مونږ دا کار عملا کړی ده چې دا ډېر مؤثره ده او غیر دغه نه کیدای شي له جالګانو استفاده وکړي کیدای شي له بعضې د ون د هاوس شاوخوا ته چې خاکي ده ونې وکړل شي چې او سوری پرې وسي دغه کیدای شي چې د دې مخنیوی وکړي
مننه دغه تر وړو حوزونو پورې صافی صاحب په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې تر سش کاله پورې هم ځینو کسانو پورې غونډیو په غرونو کې داسې یو متر دوه متره طول او نیم متر یا یو متر عرض باندې ځینې کډي ځایونه جوړ کړي دي دا څه ګټه کوي
دا خو ځینې تخنیکونه دي مثلا خصوصا په دارب په هیوادو کې هغه شبر ته ډیر کم باران لري تقریبا په کال کې 10 ملي متر نه تر 90 ملي متر لا سلو پوري ولې هغه کوم هغه وکړي چې په دغه ساختمانو په ایجاد سره د دې وبونه نه وازه دا چې په کروندو کې استفادو کې حتی هغه د سکول سکرو لپاره هم دی دا وبو ذخیره کړي دا تقریبا یو څه یو خودجو حرکت دی یو بومي نوښت دی هر دارې منطقې ادارې سیمې خلک د خپلو د بومي یعنی زده کړو په اساس معلوماتو په اساس مهارتونو په اساس باندې کولی شي څه رقم د اوبه زیرمه کړي مثلا د واورو دپاره تاسو یاد وي پخوا وختو کې به دا سرداوي وي کندې به وي دا واورې به ذخیره کړي په یتوبو کې دی به د آخر د جوزا میاشت کې بیا به واورې د کندې نه 17 واوره به راباسته او هغې نه به فالوده وشي بیا خو دا شیان جوړوه دا یوه بېلګه وه همدارنګه که چېرته دا واړه ذخیروي بندونه او یا دا په خوړو کې ډېر یو یو ابتدایي ساختارونه چې د محلي تیږو نه ګټو نه د لرګیو نه که چېرته لرګي پریمانه دي که چېرته دې لږ لږ شاته دا د اوبو د حرکت مخه ونیسي اوبه تم کېږي د تم کېدو سره اوبه لږ د ځمکې لاندې اوبه شی کېږي ریچارج کېږي ولې په ځینې هېوادو کې هغې حتی څاګانې باسي او داسې تنظیمي ډنډونه باسي چې هغه هم کولی شي هلته اوبه د دې وخت لپاره زیربه کړي او دا اوبه لږ د ځمکې اکویفرونو ته حرکت وکړي دا ډېر یو ښه تکنیکونه دي او دا د دیاکینو د یعنې د وسې مطابق کار هم دی هلته په ځینې ځایو کې چې ویل کېږي دغه ځینې زابرونه چې د ځمکو کې یعنې د کرنیزو ځمکو یا باغونو دپاره د ډرینیج په خاطر یعنې د اضافي اوبو د لرې کولو په خاطر باندې هغې د پټي اخر ته پاسي او دا اوبه د نبات نه دي لرې کوي یعنې نه غواړي چې نبات متضرره شي دې کندو ته حمایه کوي ولې دا کندې په اوږده موده کې بېرته د ځمکې لاندې اوبه څه کوي زیرمه کوي متاسفانه په دغه اخر وختو کې اگر موږ د یقین د اشاره کړم دې ته دومره وخت نه و چې دې داسې اوږده پلان کړي اما اوس په دې دا فکر وکړي که چېرته دا اوبه یعنې یو خوا خپل د نباتاتو نه دا ځینې مضره مواد یا مالګې د زیرمه کېدو مخه نیسي او بل دا چې د پټي آخر سر کې که چېرته دا ژورې کندې یا ډرینیجونه یا کانالونه یا زابرونه جوړ شي دا اوبه ذخیره کېږي همدارنګه د واورې امکانات دي وکولی شي د هغه خپل تعمیراتو کمزای کې چې موږ ورته څه شی وایي تاداب وایي یا د هغه د دیوال یو ساحه ده لږ لرې وي هلته واچي د لمر د وړانګو د مخ شي دغه طویل مدت دپاره هلته زیرمه کېږي یعنې دی ابتدایي ساختارونه دي ولې پیشرفته ساختارونه خو البو سټرکچر دی آی برو سټرکچر دی چې هغه بېلې مسلې دي چې هغه تقریبا نکاده یو ښایسته پروګرامونه د تنیج مامورونو سره عملي کړو ټرینینګونه ورکړه د تنیج مامورونو په دې حساب باندې څه پوهېږي که چېرته دی مثلا داسې منطقو ته لاړ شي او دیاکینو سره دغه ساختارونه دغه سټرکچرونه عملي خلکو ته وکړي ډېر ښایسته کېږي په دې کې یو څه نقصانات شته دا ځینې خبرو به تاسو موردلي په ځینو ځایو کې دي تغذیوي بندونه جوړ کړي وي هغه بیا دغې دغه ساختمان تقریبا فني نه وو هغه یعنې ناورین هم رامنځته کولی شي چې اوبه دومره ذخیره کړي چې د هغې پوتنشل انرژي یعنی د مهار نه ووځي او بیا خوشی شي او ډېر کورونه وران کړي او منطقې خرابې کړي هغه چېم نه یعنې د خپل وسې مطابق او که دولت کولی شي دولت زه فکر کوم ځکه دا بندونه چې جوړېږي دا د هر یو خاص مقصد دپاره یو د انرژي دپاره یو د مای پرورۍ دپاره او ځینې دي چې د ځمکې د اوبو د ریچارج دپاره کېږي که دولت دې کې یو پلان وکړي او یو ځینې د منطقو کې کوپراتیفونه دي یا د دېقانانو کومې اتحادیې دي که دې سره لږ سره دولت مرسته وکړي تخنیکي مرسته وکړي فني مرسته وکړي همدارنګه موسسات دي د اوس هم د زراعت په برخه کې کار کوي هغې که چېرته داسې یو امکاناتو کې خصوصا په غلالو مځمکو کې د دې کارو کې او دا اوبه زیرمه کې ذخیره کې په دغه محلي او بومي ساختارونو سره یقینو کې دا به ډېره ښه ګټه وکړي او بل دا چې که چېرته په اطراف کې بوټي وکړي ځینې نباتات چې مخالف د لرګیو دپاره کړي ځینې زینتي بوټي کړي هغه زینتي بوټي او هغه بوټي چې د لرګیو دپاره کړي د سون موادو په توګه هغه به وده وکړي او د بوټو او د دې نباتاتو د ودې سره سره په محیط په ساحه کې په محیط کې هوا مرطوبه ساتل کېږي او مرطوبه هوا همیشه نباتات
ساتنه کې او مننه صاحب عمر خیر صاحب په افغانستان کې ځینې ډنډونه هم جوړ شول او په دې ځینې ماسه هم په دې باندې کار کوي او د دولت لخوا هم په دې تیرو کلونو کې تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې داسې جالۍ شته چې دا په دې اوبو باندې وغوړي شي او د هغوی د تبخیر درجه ډېره راکمه کړي دغه جالۍ ډېر مصرف لري او که ډیر مصرف نه لري ولې لدی په دغه برخو کې استفاده څوک نشي کولای او نه کوي
اصلا د څه شي بس چې لکه تاسو ویل بعض خلک اصلا معلومات نه لري، د مصرف ډیر کم ده، دونه اندازه مصرف نه لري، خو چون چې د خلکو په هوا ډیر کم ده خلک معلومات نه لري. لکه دا اوس کسان زه پیژنم چې هغوی د تیګو او د سیمنټو نوزونه جوړوي، ما څو دفعې د خلکو سره تماس ونی، بعض کسان چې زه پیژنم ورته مې ویل چې دغه نوي مواد چې راغلي دغه نه استفاده وکړي. یو بل شی هم زه غواړم د فرصت په استفادې سره ووایم چې دا چې دا اوس د کابل په غرب کې دلته بعضې شرکتونه چې هغه د خاور د ځمکې نه ریګونه راوستل، په غرب کې یو سیمه ده چې د ارغندې مربوط ده، هلته یې ریګونه راوستل او خوشبختانه چې دا د سیند له غاړې وه او هغه اوبه بل کال سیلاب راغی، دا اوبه راسم مطلقم راوستلاړ، هغه جای ته لاړ چې هغه زخته ډېر ژور جای ده، او دا ډېر یو مثبت پایلې درلودلې. دا اوس
توکلي دا کار سوی ده،
بالکل توکل شوی ده، منتها هلته ریګریشنونه دي، دا په اصطلاح دا ریچ تراباسي، یعنی په ټوله کې هدف مې دا ده چې که چیرې موږ ژور ځایونه یا ژورې کندې وایستل سي، آګاهانه وایستل سي، دا په کار را دي. سره له دې چې بعض ځایونه کې لکه چې مستو سازم ویلې شاید چې نواقص وي، زه نه وایم چې حتما نواقص به نه وي، چې از ډیزاین صحیح نه ده سوی یا کچمنټونه صحیح دي محاسبه سوي دي، خو په اکثر جایو کې که عادي شکل باندې هم یو ماز عادي او ډنډوکی هم جوړ شي، دا ډېر مثبت پایله لري. یو خبر بله غواړم چې ووایم چې دغه کوم شان تاسو ویلې چې په غرو کې ویستل شوې، هغه ته دلته یو تقریبا یو مدیریت خونه لري او بریزو په نامه، چې د ما په آند که هغه خو بعضی موسساتو دا کار کړی و چې خلکو ته کار پیدا شي، اما موثریت به یې ډېر اندک وي، ډېر کم وي. اما که چیرې په هر ناو کې د افغانستان کابل کې هر چېرته مرکزي افغانستان خو کافي اندازه غرونه لري، د هغه په عوض واړه ډنډونه جوړ شي او لږ دقیقه محاسبه ورته وشي چې سخته نه ده اوس خو اسانه محاسبه کېږي، نو دا به ډېر مؤثرې نسبت ته چې دا واړه واړه ډنډو کې موږ جوړو. هماغه بهتر تبخیر موضوع ته راځم، واړه ډنډو کې چې جوړ شي هغه به ډېر زر تبخیریږي، هېڅ اصلا ډېر چا تاثیر ونه لري، تاثیر به ولري ډېر محدود. اما که دا ډنډو کې لږ غټ په شان لږ غټ وي، نو زه پوهېږم مطمئن چې د دې تاثیرات به اوږدمهال وي او د خلکو لپاره به هم
بل یعنی عمر خیل صاحب، حتی د کابل په غرونو او غونډیو باندې چې کوم واړه ډنډونه جوړ شوي دي، حتی که دغه واړه ډنډونه یو څه لوی شي بهتره ده او که نه په دې ځایونو کې دغه ډنډونه ډېر مؤثره نه دي؟ په هر حال
ډنډونه صاحب فرق کوي، یو هغه ابریزي دي چې دا تاسو ذکر کړ، دا واړه واړه ابریزي دي یو متر په دوه مترو کې، د ما په آن تر غو چې زه معلومات لرم مؤثرت به یې مګم کم. اما که یو کار وشي چې دغه ته یو څه لږ لږ کم کم بعضې نباتات ورته کښېنول شي، د دې مؤثرت به ډېر شي. اما په ټوله کې موږ خو کافي اندازه دا هغه جایه کې اکثرا جوړېږي چې لږ ورښتې زیات وي، اما افغانستان کې خو ورښتې ډېرې کمې دي، نو اکثرا هغه نه ډکېږي. شاید د دې له خاطره چې خلکو ته کار پیدا شي دا صحیح ده، اما مشخص دی ته په جوړ شوی چې اوبه ذخیره شي شاید مصرف ډېر کمی، نو هغه لپاره په کار دی چې لږ غټ ډنډو کې جوړ شي او کافي اندازه جوړ شي چې جایی نسته. دا په هغه سیمه کې جوړیږي چې د نور ډنډو امکانات نه وي، ولې په افغانستان کې هر نقطه کې ته ډنډ جوړوای شي، چې ډنډ جوړیږي نو ضرور ده پیدا شي لږ غټ جوړ شي بهتره وي.
ډېره مننه عمر خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته، او صافی صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ، په دې هیله چې په افغانستان کې همغه د بېوزلو لاسنیوی د خدای پاک وکړي، او په دې هیله چې په افغانستان کې نور رشتونه هم وشي. ازادي راډیو د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په استناد دا خبر لري چې د دې رشتونو سلسله لا هم نه ده درېدلې، او ممکن په افغانستان کې څو نور ورشتونه هم په راتلونکو څو ورځو کې وشي، خو په دې هیله چې راتلونکی کال په افغانستان کې زرغون وي او شیراز وي او د خلکو ستونزې هم حل شي. له تاسو درنو میلمنو ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.